بلکې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د بل پښتو ماشامنې خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې شمشاد ستران را سره دی. د پدې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امریکتي وزارت د مسولینو څرګندونه اوري چې وایي پر دې وزارت فساد پټړاو تورونه د تورونو د ارزولو لپاره یو کمیټه ټاکل شوی دا او څېړنې پیل شوي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم در سره شریکې کړو. او د غرض د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل شوې دي. د نیم ساته خبری مجله کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. او د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د پکتیا ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي رادیو ته وویل د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو قومي مشر تراب خان طالبانو وژلی دی. د زیاته کړه
قومي مشرانو سره د هغوی د جسدونو د انتقال په خاطر باندې ګردیز ته تشریف راوړي او له دې خوا نه دوباره د اریوب خواته په لاره باندې وي ترهګر د غوی مخې ته راوځي او هغه شهیدانو له جنازو نه تراب خان اکا قومي مشر راکته کوي او په مرمیو باندې سوری سوری کوي.
د امنیت امیر وایي یاد قومي مشر هیڅ دولتي دنده نه درلوده او نه یې هم د کورنۍ غړو له دولت سره کار کاوه. د دې قومي مشر د کورنۍ دوه غړي تیره ورځ ماپښین مهال د کابل ګردیز پر عمومي لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبه په ورځ یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داس مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروغ سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې 19 سختریزي وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. همدارس په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شوبونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره د ګمرک په سیمه کې سوې چې په تړاو یې درې تنه نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د غلا سویو معاشونو مقدار ونه ښود خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د غلا سویو پیسې د شوبونکو د څو میاشتو معاشونه وو چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ کېدی. د پوهنې ریاست وایي وسلوالو غلو تیره ورځ د بټیکوټ ولسوالۍ د قراردادي شوونکو معاشونه د دغې ولسوالۍ د پوهنې امریت له تحویلدار څخه په زوره اخیستي. د دې ریاست په وینا د غلا په تړاو درې کسان نیول سوي دي او تر پلټنو لاندې دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحي نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر 8 بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې 350 مسافر له استانبول څخه کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري پر دې اساس به نړیوال پروازونه پیل سي. د ښاغلي صالحي په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. تاسیز مجرغ لازادی رادیو آوری او اوس هم یو چون ندیوال خبرونه. د تهران پولیس وای درې کسان نیولې چې هڅه کوله د انستاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمی د سه‌شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلی دي. د په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیس ویلي چې نوي زیږیدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه چې نن ده خپره سوه نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړې. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریې او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سختریدو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي وو چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم او د کورنیو چارو وزیر نن زیانمن سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 15,000 زیات استوګنځایونه له منځه تللي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډيو اوریدل.
د افغانستان د څلويو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.2 22. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.2 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.3. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.4. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 1.9.
دوستانو له ناجی صفای څخمو د هوا حالات اوریدل. اوس به هم د خبرونې مطالب درته معرفي کړم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره څېړنې پیل سوي دي. د وزارت وایي اکمل سمسور
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت زده کوونکي له ګڼو ستونزو شکایت لري. یو افغان محصل اسماعیل عربزی وایي
دغه داخلي کال کم محصلین چې دي د دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیې د پیسو کیدیش د جولای د میاشتې نه بعد هغه پیسې بندې کی هر کال خدا وسی.
د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې ویان محمد نعیم صالحی
غوایی مونن د یو نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استنبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سي. د خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلین وایي په روغتیا وزارت کې د فساد د راپورونو په اړه څېړنه پیل سوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤلان وایي چې کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاوې چې د امیر روغتیا وزارت ملکیت دي قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه. که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستر بلې پکې په دې ویروس دخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امریکا وزارت د ګودام یو کارکونکي د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی، خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امی روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوی داوید سیړي
کمیټه در داخله وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګیری میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودام ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. دا راپور په اړه چې پښواک پور کړي باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دیش دزګاوی نه دی راکړي، یوازې څلور دانی راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي.
خانه کووید 19 هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق په اړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
مونږه کافی اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لمړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دا غستون زسته.
دا په داسې حال کې دا چې دی موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلی نه دی قاچاق شوی، وګ مو وساتي او په پښو پسې مزغلی. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په دې ویروس 224 ډیرش تنه نوي اخته شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر 9,015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9,009 شپېته رغېدلي او 609 ډیرش مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا وایروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصلانو د ستونزو غم خوري. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک یې څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطه شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دغه د اخري کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چیرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تللو او نه تللو فیصله نه شي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تیره شوه، دا لاکډاون تیر شو، دوی همدلته پراته نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته، په تمه دي اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت کې په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز دی هغوی سره خبرې وکړي چې هل دې لکانو باندې پیسې بندې نه کوي، یا حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې وکړي چې دوی ته یو حل لار راوباسي. ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایئر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړلو او د تیر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یوه افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکیب په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیلېږي. د ده په وینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نه وي کړې چې محصل ورمعرفي کیږي. ملک زی وایي ځینې پوهنتونونه په سیمه ییزو ژبو تدریس کوي چې زده کول یې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندی شاگردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه معنی خبرې کوي. مثلا مون فعلا په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتی شول او هندی خو خپل رسمي ژبه، په دوی معنی دوی درس ورکوي. نو هغه شاگرد دومره نشي کولای چې هغه خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاگردان چې مثلا کیپاسيټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاگردان چې دومره دغه نه لري، جرات نه لري، مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره کېږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمیر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
زموږ غلزادې رادیو اوري د ازادې رادیو مشمنه خبری مجله دوستانو مخکې تر دې چې امنیتي مسایل تو ورسو بیا هم د کورونا اړوند یو بل موضوع لرو. د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین د یوې الوتکې په کښېناستلو سره پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
ل درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې په کې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبه په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. هغه وایي موږ نن د یو نړیوال پرواز شاهدانو. ترکیش هوایي شرکت نن سهار 8 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و او همدا شان با کورنی شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې بیان وویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات اب کتوبه د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. کاغلی صالح زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیه ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفر و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس زراړل د ټیکټ په 300 روپۍ دي چې بیرته راځي خپل وطن ته راځي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافري شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی.
نو
هغه
وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی، ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاوه. ښاغلی صالحي وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي، چې د تیر په څیر له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلی سي. اوس په نړیواله وبخښي یو امنیتي موضوع راوخل، البته د افغانستان مربوطه. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې لویو کلیو کې ګډو امنیتي ځواکونو درې ورځنی عملیات کړي دي او پر مهال د وسلوالو لوی مرکزونه له منځه وړي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. صادق رښتینی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عملیاتو سیمې ته ورغلی او په اړه یې راپور لري.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه کمانډان څارمن حمید الله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچې، اونکي، اډې غر، لکړی او ملاولي والی ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. د په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. کمانډان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 12 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1400 وسلوالو له وجل کېدو او 1200 له ټپي کېدو وروسته پات نور د ډیورین کرښې غاړې ته اوښتي.
3 کیلومتر اخوا ته سره دی د پاکستان و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې. هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه و، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوي جوړولی او هلته یې ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه قمندان زیاتوي چې تصفیه شوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوې پوستې جوړې کړې. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخسرتیری وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نومونو دوه سرتیرو ازادي راډیو ته وویل
موږ په یوازې سره کولای شو موږ خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هیڅ موقعه نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم پټیزانونه چې د دښمن هلته دوی پکې اوسېدل د کورو په مابین کې د ملکي کسانو څخه استفاده کوله، نو بدون د ملکی کسانو د تلفات سموږ دوی ته ډېر درانه تلفات ورواړوله او هغه زینم ځینې ونیوله.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا له اوږده ځنډ وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیاتي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړو ځپلې او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان د قطر د سیاسي دفتر مشر پوری تړلی د پاکستان د شناخت کارت او پاسپورت په اړه هغه کاپیانې چې راوتلي هغه جالی بولي. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی مشران یا د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورتونه لري. په دې نور جزئیات په زموږ همکار نوریاس نوریس خبرو چم د اوس سره په سټډیو کې د نور سب خبرونه تشریح کړي. د دې مسلې په اړه جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
بلې فریباجان، لکه څنګه چې تاسو هم ویل طالبان هغه اسناد جالی بولی چې ان کاپی ازادي راډیو ته رسیدلی دي. دغه دوه سندونه د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت چې د محمد عارف آغا په نوم د طالبانو د مشر مرستیال او په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر عکس پر استریخ دی. دغه دوه سندونه د پاکستان شناختی کارت او پاکستانی پاسپورت په یوه ورځ د 2014 کال د جولای په 1 له کراچۍ صادر شوی. ظاهرا د هغه مهال چې نو وړې په پاکستان کې بندي وو. مولا عبد الغنی برادر چې ویل کېږي په 2013 کال کې بندي شوی وو. د 2013 کال په نومبر کې خوشې شو او طالبانو هم د لومړي ځل لپاره قطر ته د هغه رسیدل د 2019 کال په جنوري کې انتهید کړل. لکه څنګه چې پوهیږو تر اوسه پورې مولا عبد الغنی برادر په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشر کوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه چې آیا دغه اسناد اصلي دي که جعلي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سندونه د ملا عبدالغني برادر نه دي او زیاته کړه چې کله چې نوموړی په پاکستان کې له زندانه خوشې شو د لومړي ځل لپاره یې قطر ته په یوه شخصي قطري الوتکه کې سفر وکړ او د سفر اسنادو ته یې اړتیا نه وه. هغه زیاته کړه
بعد در قطر برای خود اسناد و تذکره و پاسپورت افغانی جور کرد و تمام سفرهای خود را به اسناد افغانی انجام داده و این چیزی را اگر شما گفته باشین یا کدام جای باشه به نظر ما کدام چیز جعلی است که شاید کدام تلاشی بدنامی باشه ما این را رد میکنیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین اهم دغه سندونه جعلي او بلل او زیاته کړه چې د دوی او مشرانو پاسپورتونه ټول افغاني دي. د په وینا ځینې له افغانستان بهر د افغانستان په سفارتونو کې اخیستل شوي او یو شمیر نور په هیواد کې دننه له اړوندو ادارو اخیستل شوي چې د په وینا د کابل اداره هم پرې خبره ده. ډیره هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راواخلو خو فریبا جان د پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار بریالی نه شو. البته د افغان طالبانو د مشرانو د پاکستانی پاسپورتونو او شناخت کارتونو مسله هم کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې هم ډیر ځلې ویل شوي وو چې اکثره طالبان په تېره بیا د کوټې د شورا غړي او نور مشران پاکستانی پاسپورتونه او شناخت کارتونه لري او په همدغو له هېواده بهر سفر کوي. یوه ښکاره بېلګه هم د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت وو. منصور چې څه باندې یو کال له 2015 نه د 2016 کال د می تر یوشتمې پورې د طالبانو مشر وو. د می پر یوشتمه ایران ته له سفر وروسته بیرته پاکستان ته په لاره وو چې په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په دې اړه چې نوموړي په کوم پاسپورت ایران ته سفر کړی وو په رسنیو کې په یوه مستعار نوم د یوه پاکستانی پاسپورت کاپي خپره شو چې ویل کېدل د پیښې په ځای کې د هغه له جسد سره یو ځای پیدا شوی دی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري و دوستانو. هم اورېدل چې د طالبانو ویاندویانو ویلي دي چې د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورټونه لري او هغه اسناد لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اورېدل هغه اسناد جعلي بولي چې شي د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې مشران د پاکستان شناختي کارتونه یا د پاکستان پاسپورټونه لري. زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اورسته راپور مودا د چې د جرمونو د نړیوال محکمې تر نیمه زیات غړو هیوادونو پروند جون پر دروشتمه په دې نړیوال اداره کې د جنگي جنایتونو لتیړونکو برخې ملاتړ وکړ. د په داسال کې چې د امریکا ولسمشر د محکمې پر هغه پلاوی چې د لوی څارنوالۍ او بخښې د لوی څارنوالۍ فاتو بنسودا په مشرۍ په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د څېړنې اجازه اخیستې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. فرشته جلزه نور جزئیات راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویونی وړاندې یو فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د څېړونکو پلاوی د غړو د پانګې د کنګلولو او پر هغوی د سفر د بندیز لګولو حکم پکې شوی و. ټرمپ دا کار د هاګ د محکمې د هغې څېړونکو په ځواب کې وکړ چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه او د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر پوښتنې لاندې کوي. د دې نړیوالې محکمې لوی څارنواله فاتو بنسودا غواړي چې د هغو جنگي جرمونو په اړه چې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې ادعا شوې او په هغه کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د قتل عام ادعاوې او همدارس د افغان چارواکو تر کمې اندازې د امریکایي ځواکونو او سی آی اے لخوا د وګړو د شکنجې ادعاوې هم پکې شامل دي وڅېړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر قاضي د فاتو بنسودا په وړاندیز د دې څېړنې لپاره د مارچ په میاشت کې د فایل اجازه ورکړه. خو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دوی نشي کولای چې د داسې اقدام په وړاندې لاس تر زنې لاندې کښېني او یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته تهدید پېښ کړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا واشنگتن ویره لوي چې د سیاسي انګیزې پر اساس او د امریکا او اسرائیل ضد احساساتو تر اغېز لاندې به د قانوني څېړنو ښکار سي. خو د دې نړیوالې محکمې د څه باندې شپېتو غړو له لوري ګډ بیان د واشنگتن لپاره یو بېساری ډیپلوماتیک ځواب بلل کېږي چې د محکمې د غړو هیوادونو یو موټی والی پکې څرګند شوی دی.
دوستانو دنن رزی پښتو ماشامنې خبری مجله دومره و درې مجله زمام کار سید سمیع بس وړاندې کې شرغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام.